پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو په دې لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر بنن په کابل کې پر دې خبرې کوي چې د پاکستان د صدر اعظم وینا ته چې د افغانستان په اړه کړي څه ډول جواب ورکړ سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته پر سفر وتلی. د کندهار والي وایي د کندهار ښار د ښه امنیت لپاره به یو ځانګړی ګارنیزیون جوړ سي، او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال وایي تر 2023 میلادي کاله به کاله با سپوږمۍ ته په بیا فضانه وردان ولیږي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال کابل ته روان شوی، او په کابل کې به پر دې خبرې کوي چې څرنګه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ وینا ته چې د افغانستان د حکومتي چوکاټ په اړه یې کړې دي ځواب ورکړ سي. مشال پرون پر ټویټر ولیکل چې کابل ته ورغوښتل شوی، او نن به په کابل کې پر دې چې د افغانستان د حکومتي تشکیل په اړه د پاکستان د صدر اعظم خبرو ته څه جواب ورکول کیږي بحثونه کوي. عاطف مشال لیکلي چې د عمران خان وینا او په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدو وړاندیز په افغانستان د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لوري څرګنده لاسوهنه ده. د پاکستان په ملي اسمبلی کې وکیل محسن دوړ پر ټویټر لیکلی دی چې د پاکستان حکومتونو ته شایي چې له تاریخه زده کړه وکړي او د افغانستان په چارو کې دې مداخله پرېږدي، ځکه بل هیڅ شی افغانان هغومره نه متحد کوي څومره چې بهرنۍ مداخلې هغوی سره یو ځای کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ور بیا د سیمې په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به د دې سفر په جریان کې افغانستان، بریتانیې، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ سي. د هغه دا سفر به چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د اپریل 13 نیټې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ښاغلي خلیلزاد دا سفر د سولې د یوې داسې پروسې لپاره د هڅو یوه برخه ده چې پکې ټول افغانان په پراخو بین الافغانی خبرو کې شامل شي. د کندهار والی وایي چې د کندهار ښار د شام نیت لپاره به یو ځانګړی ګارنیزیون جوړ شي. والی حیات الله حیات ازادي رادیو خبریال ته په ځانګړي مرکه کې نن وویل
موږ د ښار د لپاره ځانګړي پلانونه باندې کار کوو. یو دا چې د ښاري امنیت د لا خوندیتوب لپاره په څلور دروازو کې د موږ پلان د څه ګډ ځواک ځای په ځای کړو، تر څو هغه خلک چې ښار ته ننوځي او یا وځي هغه د امنیتي قوتونو د دوربین او یا سترګونه باید تیر شي. د دې تر څنګ د ښاري نظم او لا ډسپلین لپاره په امنیتي برخه کې په ښاري ګارنیزیون باندې موږ کار شروع کړی چې دا به هم د ګډو قوتونو په دې کې به اردو، پولیس او امنیتي ملي وي، تر څو د موږ د پولیسو او امنیتي ملي ځواکونو تر څنګ چې دوه نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د ښار د امنیت لپاره کوي، د دوه تر څنګ دوه هم په ښار کې د ولسونو لپاره خدمت وکړي شي.
د حمل په درایمانی چا د کندهار ښار مسلم چوک ته نږدې په وسطوال حمله کې د ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو پخوانی وکیل عبید الله بارکزی ووژل سو. د عبید الله بارکزی د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی، او په کندهار کې امنیتي چارواکو وویل چې حمله کوونکي د حملې له ځایه وتښتېدل. د روسیې د څېړنو کمیټه وایي چې د یو پخواني وزیر په خلاف یې د مالي درغلۍ په تور جنایي قضیه پیل کړې ده. میخایل ابیزوف په سایبیریا کې د انرژۍ د یو عرضه کوونکي شرکت څخه د 2.5 میلیونو ډالرو په اختلاس تورن شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې پرون وویل چې ابیزوف د فدرالي امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالات وایي یو ترکی ډیپلوماټ په د اوکرين په ختیځ کې د نړیوال څارونکو ماموریت مسؤلیت پر غاړه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل چې یشار خالد جویک به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو ماموریت مشر شي. دا ماموریت د اوکرين په دونباس سیمه کې د ټیټې سطحې جګړې د څارنې لپاره یو مهم ماموریت بلل کیږي. په سیمه کې دا جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې تر 2024 کاله پورې سپوږمۍ ته بیا فضانوردان واستوي. مایک پینس دا ژمنه پرون په الاباما کې د وینا پر مهال وکړه. وویل چې په دغو فضانوردانو کې به دا وار یوه ښځه هم وي. د سږ کال په جولای میاشت کې پر سپوږمۍ د لومړني انسان د کښته کېدو 50 کاله پوره سول د پوره کیږي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې فضانوردان په 1902 میلادي کال کې د سپوږمۍ پر مخ را کښېنستل. تر هغې وروسته بل کوم هیواد سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو لپاره تر اوسه پرمختګ نه دی کړی.
له فرشته جلال زینمن نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي.
منطقي اجماع دا ډېره ضروري ده ځکه چې که بیا روغه راځي هم چې دوی قانوني سوله پایدار وي او ضرورت هم دی چې باید د امریکایي اجماع منځته راولي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
دغه سفر کېدل شي په ټوله کې د نړیوالو هیوادونو خصوصا هیوادونو نړیوال قدرتونو چې د افغانستان په فضا کې داخل دي کولای شي د یو نړیوال اجماع لپاره یو اساس کېږدي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز وبورې چې په ایران کې وروسته سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا سفر به چې دوه ورځې مخکې پیل کړی د افغانستان د سولې لپاره د سیمې یو نړیوالې اجماع د رامنځته کولو لپاره مهم وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبره کړی خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د سولې او خلین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د مارچ له 15 د اپریل تر 10 د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړ. نوموړی به په دې سفر کې افغانستان، بریتانیا، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته لاړ شي. د خبر پانه له مخې د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر د سولې د روانو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د سولې داسې پروسې لپاره اسانتیا رامنځته کول دي چې د افغانستان ټولې خواوې پکې ګډون وکړي. د خبر پانی لمخې په کابل کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره هم په دې سلام مشوره وکړي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې په کوم پړاو کې دي او هم به دوی وهڅوي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو پراخ هر اړخیز مرکچی پلاوی وټاکي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ باید له دې هم پراخ شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې لا هم د افغانستان د سولې په برخه کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه لازمه اجماع تر اوسه نه ده رامنځته شوې. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړي. نور جزئیات به له فیروزه واورو.
د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفرونو پیل د دغه هیواد د سولې لپاره د وی پراخې اجماع رامنځته کولو په برخه کې ګټه ورګني. د دغه شورا مرستیال عزیز الله مدین محمد وایي د افغانستان د سولې لپروسی سیمایز او نړیوال ملاتړ ای وجدي ارتیا ده او باید ورته پاملرنه وشي. خغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وی پایخت سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ غوړي.
منطقي اجماع دا ډېر ضروری ده، ځکه چې اوس خو دا یو حالت دی چې دوی خو په دې مسایلو کې اثر لري او رول لري، که بیا روغ راځي هم چې دوی قانوني سوله پایداره وي او ضرورت هم دی چې باید دا منطقي اجماع منځته راولي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ وو هیوادون تخپل سفر پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفر کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې پورې به دوام وکړي، بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې ټول اړخونه په دې پروسه کې ښکیل کړي او د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې خلیلزاد به په دې سفر کې له افغان حکومت سره د سولې د یو هر اړخیز مرکچی ټیم د جوړولو او د بین الافغاني بحثونو او خبرو اترو په راتلونکو ګامونو هم بحث وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید علي کاظمی د سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد وروستۍ هڅستایي خوایي چې تر دې دمه په دې اړه یو لازمه اجماع رامنځته شوې نه ده. نوموړی وایي
د وای موږ همدا هیله لرله چې خغلی خلیلزاد افغان حکومت او امریکا متحده ایالات به وتوانیږي چې د افغانستان د سولې په اړه د نظر یواله رامنځته کړي. زه هیله منم چې د افغانستان د سولې په برخه کې دا ځل په شفاف او ګټور ډول وضاحت او یو مهالویش تعریف کړ، تر څو دغه هیواد خلک تر دې زیات منتظر پاتې نشي.
امریکایي پلاوی او طالب استازو په تیرو څو میاشتو کې د سولې په اړه 15 ځلې مخامخ خبرې کړي او ټاکل شوی چې د دغو خبرو شپږم پړاو هم ژر ترسره شي. طالبانو تر دې د مل افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو افغان حکومت او د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې د افغان استازو له حضور پرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به نتیجه ورنکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه سفر مهم بولي. په پام کې ده چې نوموړی په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، دغه راز قطر، انګلستان، بلجیم، ازبکستان او اردن ته لاړ شي. خغلی خلیلزاد دا سفر له بریتانیا امپیل کړی دی. د خلیلزاد د سفر په ترڅ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروسته څرګندونو هم د افغانستان د حکومت سخت عکس العمل راپاره ولیدي. عمران خان پرون یو شمېر خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت د دریځ له وجې له په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ شوې، او هغه هم په دې خاطر چې د افغانستان حکومت په دې اصرار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. عمران خان ویلي چې د افغانستان د اوسنۍ لانجې د هواري یوازنۍ لاره دا ده چې په افغانستان کې یو موقت حکومت جوړ شي. ښاغلي خلیلزاد عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې هم عکس العمل ښودلی دی. خلیلزاد تېره ورځ په یوه ټویټر کې لیکلي، په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې ده، عمران خان څرګندونو بیا دا بهیر په دا څرګندونې بیا د دغه بهیر د اغیزمو د منفي اغیز وبخي پر دغه بهیر منفي اغیز درلودلی شي. ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکي د افغانانو لپاره دا یوازې هغوی یې په اړه پرېکړه کوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو د یو له یوه کارپوه سره هم څېړلې ده. د سیاسی علومو له استاد سید خالد سادات سره بیا هم په کابل کې زموږ همکاري فیروزه عزیزی مرکه کړې، او په سر کې ترې سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد د دغه سفر د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هغه پرمختګونه چې وی دي نسبتا د سخکاری او ظاهرا د سخکاری چې خلیزات له خپل ماموریت نه خوشاله دي او دوی کوخه کې ترسو نور هم پرمختګونه وشي. یعنی دا سفر کې دل شي په ټوله کې د نړیوالو هیوادونو خصوصا د هیوادونو نړیوال قدرتونو چې د افغانستان په قضیه کې داخلي کول شي دی یو نړیوال اجماع لپاره یو اساس کېږي. هغه هیوادونه چې هغه د ناتو د غړي هیوادونه دي، برکسل کې مرکز دی، برکسل کې د مهمه ناستې د ناتو د خارجه وزیرانو سره، د ناتو د غړي نمندګانو سره په خپل د برکسل کې او بلجیم کې، دا به هغه څه چې په افغانستان کې د ناتو د هیوادونو نظامی او ملکی ماموریت چې د سول لپاره مهم اړخ دی هغه به روښانه شي او هغه باندې باید بحث وشي. په دویم قدم کې د پاکستان او د افغانستان سره د خپل د ښاغلي خلیزات خبري او د ملاقاتونه، دا به هغه څه چې لومړی قدم کې د افغان حکومت ته معلومات شریک شي، افغانستان حکومت سره د هغه څه چې پرمختګونه شوي دي هغه به روښانه شي او دا کېدل شي د افغانستان د حکومت لپاره دی یو لاسرنه وسی ترڅو په آینده کې دی زیات پرمختګ وشي. زما باور دا دی چې په ټوله کې د ښاغلي خلیزات په دې سفر کې یو څه چې لیدل کېږي هغه قاطعیت دی او دغه قاطعیت په دې معنی باندې چې په ټوله انرژي باندې کوښښ کوي ترڅو دی
افغانستان هم فکر کوي افغانستان څومره ګټوره ده.
د قطر هیواد سره ترڅنګ تعهد ښکاره کړی او وعده ښکاره کړی و چې باید طالبان لپاره د سیاسي دفتر په ازبکستان کې ایجاد شي او تقریبا بې طرفه هیواد په توګه باندې ځان تعریف کړو. دا هغه څه دي چې یو شین چراغ یا د پرمختګ یو سیګنال تر څو د ازبکستان هیواد ښکېلتیا د طالبان لپاره د دفتر ایجادول په عین زمان کې د خبرو د مذاکراتي او د یو داسې بې طرفه رول لوبولو په اساس باندې خبرې وشي، دا یو اړخ زما د نظر ده. دویم، اردن، قطر، ممکن نور هیوادونه هم وسی په عربي نړۍ کې چې هغه د افغانستان په قضیه کې تقریبا بې طرف پاتې شوي دي، کوښښ دا کوي تر څو د طالبانو لپاره د مسکن او د اوسېدو لپاره زمینه مساعده شي او د اردن هیواد سره په خبرې وشي. اردن داسې یو ادرس کېدلی شي تر څو په مسؤونه توګه طالبانو ته د خبرو لپاره زمینه مساعده کاندي. زه باور لرم چې ښاغلی خلیزات کولی شي په خپل سفر کې دواړه هیوادونو سره په دې اړه څه پرمختګ وکړي.
اوس د افغانستان د سولې لپاره البته یو ستر لامل چې بلکې هغه دا دی چې طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ د مذاکراتو میز ته کښېني. څه فکر کوي دا ځل د زلمی خلیلزاد دغه سفرونه څومره کولی شي پر طالبانو دا فشار راوړي چې هغوی د افغان حکومت سره د سولې د خبرو مذاکراتو ته کښېني؟
زه فکر کوم چې دغه فشار تر یو ځای پورې ښه نتیجه ورکولی شي، خصوصا هغه فشار چې پر طالبانو باندې د غربي هیوادونو او عربي هیوادونو څخه په ګډ ادرس باندې واردېږي او یا په مستقیم ډول پر طالبان یا په غیر مستقیم پر پاکستان. دا هغه څه دي چې طالبان د توادر کې تر څو د افغانستان حکومت سره کښېني. اما مشکل دا دی تر څو چې تضمین ورنه کول شي چې آیا طالبان د افغانستان د حکومت سره به کوم اساس خبرې کوي، یا په عین زمان کې هغه تشویشونه چې د افغانستان حکومت لري او هغه لوی خنډونه چې اوس ورته کتل کېږي دا د منځ لاړ نه شي. زه فکر کوم چې دغه فشارونه به تر اخره په نتیجه ونه کړي. مثلا د افغان حکومت په دې ریږي چې هدا اقل د موقت حکومت د ایجاد لپاره دي طالبان نړیوال سره هوکړه ته ورسیږي. دا هغه څه دي چې افغان حکومت نه غواړي.
د سیاسي چارو کار په سید خالد صداتو چې د افغانستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر چې دا سفر به دا ځل څه لاسته راوړنې ولري، اهمیت یې په څه کې دی، په دې اړه یې خپل نظر سره شریکو. او اوس هم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د روان 1499 مریض کال لپاره په ټول هیواد کې 8 د قانونو د کیندلو او په 19 ولایتونو کې بیا په 1340 سیمو کې د ساختماني موادو د پروسس پروژې پلان کړي دي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د حکومت له لومړیتوبونو دي او دغه شان د قانونو او صنعتي منرالونو په برخه کې د تیر کال پات پروژې چې بشپړې شوې نه دي هم به ترسره کړي. نوموړی وایي د صنعتي منرالونو لکه تالکو، مرمرو او ځینو نورو برخو کې به د پانګونې تړونونه وشي چې له امله به یې حکومت ته عواید راټول او خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د پسرلنیو نندارتونونو له درکه د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت افغاني محصولات پلورل شوي او په دې برخه کې قراردادونه ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د کابل په بادامباغ کې د 5 ورځني نندارتون په پای کې د 6.8 میلیونو افغانیو په ارزښت محصولات پلورل شوي او د 8 میلیون افغانیو په ارزښت بیا له متشبثونو او صنعتکارانو سره سوداګرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د نوموړي په خبره په دغه پسلني نندارتون کې چې د 1499 مریز کال د حمل میاشتې په 2 نیټه جوړ شوی و، افغاني کرنیز محصولات د خزو لاسی صنایع وچ او تازه میوه زعفران او ګڼ نور محصولات نندارې ته خول شوې وو. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1330 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ. د دې ترڅنګ یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلدارې 1080 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1509 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي و سیمیز موضوع په ایران کې د ورستیو سیلابونو موضوع ته مخه کوو. په ایران کې سخت ورښتونو او د سیلابونو راوتلو لږونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. ډیر زیان د ایران په جنوبي سیمو له هغې ډلې شیراز کې خلکو ته اوښتی دی. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. ستانکزي صاحب، په ایران کې د ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې تر اوسه پورې څومره کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده؟
تر پرون شپې د وژل شوي کسانو شمیر 22 تنه ښودل شوی و. خو نن د آزاد اروپا راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د ایران په ګلستان کې پرون یوه بیړۍ چپه شوې ده. په دې بیړۍ کې مرستندویان ناست وو، طالبان او سیل زپلی ناست وو. په دې پیښه کې 2 نور کسان هم د راپورونو په اساس وژل شوي دي او 15 کسان لږ تر لږه ټپیان دي. په دې سره بیګاني ارقام تغییر کوي. د وژل شوي کسانو شمیر لږ تر لږه 14 تنه کیږي او د ټپیانو هم تر 115 اوړي. خو دغه ارقام شیبه په شیبه تغییر کوي. د راپورونو په اساس ځینې کسان ورک دي، لا معلوم نه دي چیرته دي، جسدونه نه دي پیدا شوي یا هم ژوندۍ او مړی ورک دي. نو په دې اساس ښایي چارواکو ویلي دي چې ښایي مرګ ژوبله تغییر او تبدیل شي، یعنی دغه ارقام ښکته پورته کیږي. اورښتونه، تندبادونه او ورپسې سیلابونه د ایران په نږدې 40 ولایتونو کې چې لسګونه او خارګوټي او سلګونه کلیوالي سیمې دي په دغو کې روان دي. دا د نوي کال د هر لاسو ته نیم د پایل مخکې پیل شوی او تر دا اوسه پورې چې شاوخوا تریویو نه زیات وخت په وتل دی روان دی. هم داسې خلکو ته زیان رسي.
چارواکو وايي زیانمنو سیمو ته تر اوسه پورې مرسته رسولې دي. لازمه
د ایران حکومت له سیلاب ځپلو سره د عاجل مرستو د رسولو امر کړی دی. ولسمشر حسن روحاني پرون د خپل کابینې په جلسه کې له ټولو مرستندویو ډلو او همدارنګ د ایران له پوځ وغوښتل چې سیلاب ځپلو ته د مرستو په خاطر ودانګي او هر څه چې په واسکې لري تر سره یې کړي. ښه ده چې د حسن روحاني غږ په دې اړه وورو.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه
وی زل پاوز او سپاه غواړم چې د عبود تخلیه او انجینری په برخه کې کار وکړي. پاوز او سپاه په دواړو برخو انجینری او د عبود تشول په برخه کې خاورتیا او امکانات لري. نورې ادارې هم باید خپل امکانات په دې برخه کې وکاروي.
بله، د سیلابونو ته لمخ خبرداري هم ورکول شوې. خو ایران لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو په تیر بیا سیستان بلوچستان ډیر سخت وشکالی زپلی او په ټولنیزو رسنیو کې څه ویل کې خلکو دغه ورختونو ته خوشاله او نو البته کله د غمیزې تیر شو
د ایران په ګڼو سیمو لا غیر له لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل افغانستان سره په همسره هدا سیمو کې وچکالی ډیر زیات خلکو ته ډیر زیات زیانونه اړولي او لڅو کلونه الته په سیمو کې وبون نه وي. خو د ایران په جنوبي سیمو او همدارنګه د ایران په مرکزی سیمو کې دغه ورښتونه او سیلابونه راوتي دي چې په وچکالی باندې به دومره تاثیر نه کوي، ځکه چې اوبه د فاجې په شکل شوي دي. سیلابونه راوتي دي، ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اړولي دي، کلیوالي سیمې لاندې کړي دي، ځمکې ویجاړې کړي دي. نو په دې اساس خای ترګټې تاوان زیات وی.
بله بله بله، کله چې سیمه وچکالی وزپی حالت ریخي ټول لمنځ زی بوټي لمنځ زی او په سطح باندې روانيږي او زی او جذبوي نه دا په افغانستان کې معمولا.
باید یو یادونه کوم چې د ایران د خبري اژانس لمخي حسن روحاني د ایران ولسمشر بنن په خپل ګلستان او مازندران ولایتونو ته سفر کوي چې لسی لابز په لور د مرستو بهیر لنګدي وګوري.
بله صفي الله سنځل تاسو نه ډیر مننه. په ایران کې د روسي سیلابونو او د اوختو نو په بابي واوري د افغانستان هم البته له سیلابونو له خطر سره مخامخ دي، ځکه ډیر ورښتونه او ډیر واوري په سیمه کې شوي دي او له مختلفو لورو د خطر زنګ وهل کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادی رادیو او ری بیرت دا افغانستان مسایلو تا اور گرزو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته څرګندونو په افغانستان کې د نن د مختلفو لورو سخت عکس العملونو راپارولي د افغانستان د حکومت په شمول. البته عمران خان پرون یو شمېر خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې روانه پروسه په ټپه زر کې درېدلې چې د افغانستان حکومت یې خند یا په لاره کې خند دی. حکومت پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید مخامخ خبرې ورسره وکړي، خو طالبان دا شی نه غواړي او د دغې ستونزې د هواري لپاره په افغانستان کې پکار ده چې یوه موقته یو اداره رامنځته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل وښود. خپل سفیر له اسلام آباد د سلام مشورو لپاره ورغوښتی او دغه راز په کابل کې هم د پاکستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډه مداخله بللې ده. ځینې نورو لورو هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي او هغه د افغانستان د سولې د روانې پروسې د سبوتاش کولو یوه هڅه بللې ده. اکرام الله اکرام زما همکار له کابل دا موضوع تعقیب کړی ده. د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب مختلفو لورو د عمران خان دغه څرګندونو په باب څه ویلي دي؟
په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان وړاندیز او په افغانستان کې د غبرګونونو دوام، د افغانستان د ولسی جرګیداری پلاوی او د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان باور لري چې د عمران خان وروستۍ څرګندونې د افغان سولې پروسې د ثبوتش کولو حادثه ده. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي پاکستان په دغه ډول څرګندونو سره غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې خپل اهداف تعقیب کړي.
متاسفانه په دې کارونو کې کله پرمختګ کېده د سولې پر اوسو کې اوس ته خبر یو د پاکستان د حکومت د خوانه د نور لپاره ولې زه اوس داسې فکر کوم نه وایم چې اتمن عمران خان غواړي چې دا پروسس ثبوتاش کړي، ولې عمران خان غواړي چې امتیاز واخلي او کریډیت واخلي د جهان او د هغوی د امتیازات ترلاسه کړي چې ګویا دونه موږ دا توانمندي لرو چې د افغانستان سوله مدیریت د افغانستان د عایده لپاره موږ حکومت جوړ کړو.
د روان میلادي مارچ میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خند وباله ویل چې د یو بی طرفه موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. عمران خان ویلي په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې پلان شوی غونډه هم د افغان حکومت د مخالفت له کبله لغوه شوې ده. عمران خان دغه سرګندونو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر دغه وزارت ته احضار کړ، بلکې له اسلام آباد افغان سفیر هم کابل ته راوغوښت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده همکاري کړې، خو د عمران خان سرګندونو بیا دا ډول اغیز نه درلود. همداشان د افغان حکومت اجرایه ریاست هم د عمران خان وروستۍ سرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان بربند لاسوهنه بللې. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې د پاکستاني چارواکو دغه ډول سرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلی کولای شي. لډلې انتظار خادم نن آزادی رډیو ته ویل
عمران خان اړ خره دغه مسایل په حد ډول په خپل ذات کې دغه ورته نور تیر ور اضافه کول دي. ټول خرابول شي د دوړ حکومتونو خرابیتو باندې اغیز کول شي، دوړ ملتونو دی وګړو وړاندې باندې ودرول شي. زه فکر کوم چې دا ناسمه څرګندونه دي. عمران خان او د پاکستان حکومت به تلاش وکړي چې خپل ستراتیژي کوم هغه کومه فلسفه چې دی درلودله هغه نور بند کړي.
خغلی خادم غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید اوس له جذباتو کار وانخلي او په سړه سینه خپل شکایت تر ملګرو ملتونو ورسوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو خوشحال خلیل بیا وایي چې د نظام مسله د ټولو افغانانو لپاره سره کرخه ده او په دې برخه کې باید د پاکستان په وړاندې تر ټولو سخت غبرګون وښودل شي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو له کابل یو شمېر خبرګونونه واورېدل. د افغانستان د سولې او په تېره بیا د عمران خان وروستۍ څرګندونې بیا هم سبا د ازادۍ په څپو نیس پروګرام کې څېړو.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان لغمان شریف نه خبرې کوم د محترم بابا کیمنا موږ د انسف ادارې ساګانې وهلې هغه ساګانې ټولې وچې سوي دي موږ اوبه اوسل سیند نه راوړو نو چارواکو نه مې نسې والا مې دا خواهش ده چې موږ ته دا ساګانې بېرته جوړې کړي د محترم بابا کیم سلام علیکم
د کابل تاثیر پاڑی کی د چار عبدالحق پر نام چې ډیر رضایت لوي دا اورور هر وخت مسلمانان په بازار دی لار په کې بند دی نو د منګه د دې چارو غوند د ایل د سر د چارې غم دی خو ډیر رضایت لوي دا 2 متره سرک دا اتیا متره چارې جوړ کړی دا عبدالحق په نام او دا د زرت زر خیر سره روان کی د خلک د عذاب نخلاص السلام
دا آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کونجاړي سوي وا د غویانو د سارویو دپاره هغه مراغلي دي هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفر دي په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسا غنمه را ولي په ننګرهار کې پنځو کسو خرڅ کړي دي پیسې مشرانو په جب کې اچولي
دا اوس تاسو په غمونه د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کې مو پرخو د خبرونه په دې برخه کې اله دوهمه برخه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو او نيز خبرونه در تخبرو خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال نن د افغانستان د حکومتي تشکیل په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر بیان وړاندیز د بحث لپاره په کابل کې د عاطف مشال پرون مخصوصا پر ټویټر ولیکل چې د عمران خان د بیان په وړاندې د اعتراض لپاره کابل ته غوښتل سوی دی د کندهار نوی والی وایي چې د کندهار ښار د امنیتي وضعیت ته شکول لپاره به نوی ګارنیزون جوړ سي. والی حیات الله حیات نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ښاري ګارنیزون کې به پولیس ملي امنیت او اردو برخه لري. په فاریاب کې چارواکي وایي چې د یوې ولسکلنې انجلۍ د قتل په تور دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د رپورټونو پر اساس دغه انجلۍ بنات نومېده او ویل کیږي چې د هغې میړه ویشتی ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې وژل سوي انجلۍ خاوند او خسر د هغې د قتل په تور نیول شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال وایي دوی به په 2023 میلادي کال کې سپوږمۍ ته بیا فضانه وردان واسته. یو مایک پنس پرون په الاباما ایالت کې وویل چې په دغو فضانه وردانو کې به ښځې هم شاملې وي. او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې ترکی ډیپلومات به د اوکراین په ختیځ کې د نړیوال څارونکو ماموریت مسؤلیت واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه ترکی ډیپلومات به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو ماموریت مسؤل وي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ملګری ملتونه په نړۍ کې د نشول عمله د مړینو د زیاتوالي خبر ورکوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د نشې موادو د تولید 15 کارخانه ویجاړې شوې دي. د هوایي ځواکونو د ځانګړي لوا په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ په بکوا ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 15 کارخانه تخریب دي. په دې کارخانو کې 300 کیلوګرامه شیشه، 10 کیلوګرامه هیروئین، 40 کیلوګرامه مورفین، 1450 کیلوګرامه تریاک، 400 کیلوګرامه نوشادر او 500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد د پولیسو لاسه ورغلي او حملته سوزول شوې دي. په هرات ولایت کې یو کس د نشي موادو د ساتلو او خرڅلو په تور ونیول شو. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د گذري ولسوالۍ د دشت سیمې د استوګنې په سیمه کې 25 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په روانه اونۍ کې په هرات ښار کې د نشې موادو څو خرڅونکي نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د نشې موادو د قاچاقو په تور نږدې 10 تورن کسان معرفي شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادۍ رادیو ته ویل چې د مرکز ته د امنیتي ادارو لخوا د نشې موادو د قاچاقو په تور وویشنیول شوي کسان معرفي او دوسی د سیړلو په حال کې دي. خاغلی موحد وای چې په ورته وخت کې د دې مرکز محکمو پر څه د پاسه 10 نورو تورانو کسانو حکم صادر کړی دی.
په مجموعي ډول د یوې بهرنۍ خزې په ګډون 15 کسان د 15 قضیو په تور نیول شوي او د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له 4 څخه نیولې بیا تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي.
دا یادونه ورده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو تیره اونۍ د نشه یي موادو 10 قاچاق کوونکي له 15 څخه بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په جلال آباد ښار کې د نشه یي موادو له خرڅونکو څخه 50 کیلوګرامه چرس او هیروئین نیولې دي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې 70 کیلوګرامه چرس نیول شوي چې په 4 موټرو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له جلال آباد ښار څخه یې د باندې قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل، دایکنډي او بغلان ولایتونو کې د نشه یي موادو څه د پاسه 10 خرڅونکي نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې د نشه یي موادو 9، په دایکنډي ولایت کې 3 او بغلان ولایت کې 15 خرڅونکي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره چرس، هیروئین او نشه یي ګولۍ هم نیول شوي دي.
مسکا هو تکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د نشو لامل مرګونه ډیر سوي دي.
باخونه ورس پورس په داسې حال کې ډیریږي چې له نشه یي موادو سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشه یي ګولیو د تولید لا ډیریدو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې.
د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه لرو.
مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرېنږدو. ولی نه، انشاءالله چې موږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډیر محدود ده، اما بهر له موږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډیر ده. بیا
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروئ.
یاره قومندان صاحب، د لس ورځې کېږي چې دې پوستې ته راغلی یم، هېڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په نړۍ کې د نشو له امله د مړینې د ډېروالي خبر ورکوي. د دې ادارې مشر یوری فیدیدوف د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې کمیسون ته وویل په نړۍ کې د نشې موادو کښت، تولید او غوښتنې سره سم د نشې موادو له امله مرګونه ډیر سوي، خو په دې برخه کې خدمتونه خورا لږ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل د محتاجینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې سوي او دوی هڅه کوي چې د دې لږ سوو مرستو پر ځای کورنۍ سرچینې پیدا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس تر نکې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون د غړو هیوادونو استازو په ویانا کې 28مه غونډه وکړه. د غونډې په پایل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدیدوف وویل د احتیاط پراخوالي ته په کتو سره د نړیوالې ټولنې مسؤلیت نور هم زیاتوي. نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو د تولید مخنیوي وکړي او پرې نږدې چې نشه یي مواد بازارونو ته ورسیږي.
دا خونه ورس پورس په داسې حال کې ډیریږي چې لانیشي مواد سره زموږ مبارزه پڅه شوې ده. د هیروینو، کوکاینو، شیشې او نشایي ګولیو د تولید لا ډیرې دو سره د خلکو د مړینې کچه هم لوړه شوې او د درملنې په برخه کې خدمات، روغتیایي مرستې او اجتماعي خدمات ډیر کم شوې دي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او ملي امنیت شورا د استازو یو هیئت هم ګډون درلود چې مشری د بهرنیو چارو وزارت ماین ادریس زمان کوله. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیریش غونډې ته وویل بازارونو ته د نشي موادو لیږلو او غوښتنې ډیروالی نه یوازې دا چې روغتیایي ستونزې را پیدا کړې، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان انکشافي پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي.
By learning from one another and sharing experiences
leo bal tsakhas dakra aw tajrubo sharikawlo lalari kawlay shu che bazaruno ta da nashayi mawadu rasidal aw ghoxtana ra kamakro da gadawal amniyat prakh bashari haquna khwandi aw da insaan roghtiya wa satu razay che pakhpalo gadushmano amal wakro aw da nashayi mawadu da makhniwi pa barkha ke la gatawro la ro charo tsakhar wa akhlo
practices that work
katsa ham da nali dirai koknar pa afghanistan ki karal kigi che نشئی مواد او دا مهال 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځانمن کړی دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز لازادی رادیو سره په خبرو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړ. خاغلی فیروز وایي دوی هڅه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره کورنی امکانات او مالی سرچینې پیدا کړي.
منابع مالی محدود است، کمک خارجی روز به روز کم شده میره و
مالی سرچینه محدود دي. بهرنی مرستی ورس په ورس کمیږي. دولت د دیتوان نه لري چې په یوازې ځان مبارزه ورسره وکړي. موږ پر تنباکو باندې مالیات دوه برابر لوړ کړه. هدف مودا دی چې لدی لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینه پیدا کړو. مو کولای شو چې لدی لارې په کال کې لدی شو څخنیولي بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې د روغتیا سکتور ته ځانګړي کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د مرستو کمی جبران کړو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې رئیس د غونډې په پای کې لګډونوالو هیوادونو څخه وغوښتل په مالی او تخنیکی برخو کې د له هغو هیوادونو سره مرستې وکړي چې د نشي موادو د تولید او استعمال لستر ګواښ سره مخ دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاس تر نکوچ په نړۍ کې د نشي موادو لامل د مرګونو د ډیروالي په اړه راپور اوروه. اوس په افغانستان د عامه روغتیا د وزیر مرکه واورو. په افغانستان کې 3.5 میلیون خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشي موادو لامل زیانمن شوي دي. په دې زیانمن شوو خلکو کې 24 لکه مستقیم معتادین دي چې په سلو کې 10 ماشومان او په سلو کې 8 ښځینه معتادین دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دومره ډیرو معتادینو د درملنې لپاره د عامه روغتیا وزارت او نه دولتي ټولنې روغتیايي مرکزونه کفایت کوي؟ ولې په ځینو ولایتونو کې دا ډول روغتیايي مرکزونه نشته؟ آیا د معتادینو د درملنې لارې چارې عصري او ګټورې دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې احتیاط په کومه درجه ناروغي کې ګڼل کیږي؟
معتاد مونږ هم ناروغ وایو، مون باید لکه انسان غوندی ورته کومک وکو او مجرم په سترګو ورته ونه ګورو. او مونږ د منټل هیلت یا د صحت رواني او روحي امراض تلاندې دا پدیده سره مبارزه کوو او تداوی کوو.
په هیواد کې تقریبا څه د پاسه د 2 میلیونو په شاوخوا کې کسان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول نشي مواد کاروي. دا چې ول کې شي دغه موجوده مرکزونه د درملنې لپاره کفایت نه کوي، په دې برخه کې تاسو څه پلان لري؟
که مراکز ته افزایش ورکو تر هغه وخته پورې چې لاسرسی مواد مخدر ته اسانی کرل بیخی عام وی، قاچاقی که طول صحت بخش طول بسترونه دویت تخصیص ورکو نتیجه نورکی. باید دسترسی سره مبارزه وشي او کش سره مبارزه وشي او قاچاق سره. یعنی صادقانه که مون بستر تعداد نورم ډیر کو که لاسرسی ورته اسانی اصلا هیڅ نتیجه نه ورکي.
موږ وینو د کابل په ښار کې په مختلفو ځایو کې دغه مواد خرڅیږي، که څه هم له دې سره مبارزه کول ستاسو د کار یوه برخه نه ده، بلکې خو ستاسو کار ټکنی کولای شي. آیا په دې اړه تاسو له اړوندو ادارو سره همغږي لري ورسره په دې اړه خبرې کړي؟
اول خو افغانستان کې دا کرل کیږي، بل قاچاق دلته سته. حتی مریضان وایي چې صاحب ساقي مواد مخدر موږ ته رسوي، خلک کوای سي چې ژیر په آسان او په ارزان واخلي. دلته د پولیس نقش ډېر اساسي ده، دلته د قانون تنفیذ ضروري ده. داخلي وزارت سره مو خبرې کړي، سید همکاري وجود ده، هغوی تعهد داده چې موږ دې پدیدې سره مبارزه کوو، خو ما تروس هم داسې مؤثر نتیجه لاسته نه ده راغلی که دوی توجه و نکی صورتی که چې دا پدې سره مبارزه و نشي، خصوصا د سرسې سره تداوی نتیجه نه ورکړي.
تاسو ویل چې تداوی د احتیاط څخه دا باید خپل خوخه وي، خو موږ کله کله ګورو چې یو غټ ګروپ جی 225 کسان په زور راټولې فینکس تیوري دا شی ولي کوي. تاسو
مونږ خصوصا دا کار په جمعه کې کوو. اغه څوک چې کور نه لري د شپې په آزاد پات کیږي، خلک هم سره کومک نه کوي، کورم نه لري. مونږ دا یو انساني مسولیت او اسلامي مسولیت ترته غنو، او جمعي کې دا کار کوو. په دوبه کې مونږ دا کار نه کوو، دوبه کې څه کوو؟ مونږ غوي سره کار کوو، ورته وایو چې دا طلبانه تشویقوي، ترغیبوي چې دوی راسي ځان بستر کی او تعهد کی چې تداوی کیږي، د پاره چې جلوګری وکړو د مرګ، او همزمان ورته کومک وکړو دا کار کوو.
متوازن پرمختګ یو اصل ده، خو زموږ د راپورونو لمخې په ځینو ولایتونو کې لکه مثال په ډول په روزګان کې او په نورستان کې، په دغو ولایتونو کې هلته د معتادینو د درملنې لپاره روغتونونه نشته. تاسو دغه ستونزې ته په کومه سترګه ګورئ؟
اول خو داسې نه ده چې هلته معتاد نشته، اما تعداد نسبت نورو ولایتو کې هم په روزګان کې هم په نورستان کې دوی تعداد کم ده. بل خبره دا ده چې نږدې ولایتو کې دوی ته زمینه مساعد شوی چې دوی باید راست تداوی شي، اما مانان دا نه ده چې روزګان یا نورستان د افغانستان ولایت نه ده، خلک حق نه لري. خو اوس هم هغوی ته رسیدګي په گاوندی ولایتو کی کی دورزگان مریضان متادین مونږ راوړو قندهار کی تداوی کوو، او د نورستان راوړو کونر او جلال آباد یا لغمان کی تداوی کوو.
ځینی خلک غریب دی، هغه د متاد وړلو لپاره دومره توان نه لري چې روزګان څخه په لسګونو کیلومتر لري قندهار ته راوړي. څه فکر کوي چې دغه روزګان خلک غټ مشکل سره مخ نه دي؟
دا خو بدون شک، اما عدالت چې وخت وایو هر څوک چې نیاز یې ډیر ده، هغه ته باید تول. مثلا کابل کې په میلیونو معتاد دلته شته، باید تعداد مراکز همی، او روزګان هم ضرورت ده. د سید چې منو چې هغه هم حق ته ورته باید جوړ کړو، هغه ته مشکل ده. ما تر اوسه دوه درې مکتوب وزارت مالیه ته ورکړي چې کومک وکړي، که وزارت مالیه موږ سره همکاري وکړه خو هغه د جوړو، که امکانات نه وو بیا نو پالیسی داده چې نورو مرکزونه نه یو څه کم کړو، روزګان ته توجه او نورستان ته توجه وکړو.
نړیوال مرسته هم مخ په کمیدلو دی، په خاص ډول د احتیاط درملنې په برخه کې. تاسو خلکو ته د ښه خدماتو د رسولو په برخه کې له کومو پروګرامونو څخه تاسو استفاده کوئ تر څو بل اخر دغه نیمګړتیا چې د نړیوالو مرستو د نشټوالي په صورت کې رامنځته شوی ده هغه نیمګړتیا پوره شي؟
هر څوک چې د ژوند کې دولت مسولیت لري چې هغوی ته باید خدمات وړاندې کړي، خو منابع ډیر محدود شوی، خارجي کومکونه هم کم شوی. دومونږ پروګرام داده چې په هغه شیانو کې چې منفي تاثیر لري صحت ته باید تکس ور باندې معرفي کړو، لکه تنباکو یا سیګرټ. مونږ دغه تکس دوچند کړي، هغه تکس صحت ته راوړو چې خلکو ته کومک شي. دا یو بل فیس مو معرفي کړی، هغه خلک چې توان لري چې پرداخت وکړي دا غوی نه اخلو، هغه څوک چې پرداخت توان نه لري هغوی ته باید ورکو. دا هم یو ښه تجربه ده. دریم کار داده چې په تیل یا هغه شی چې په صحت ته مضر لري هغه ته باید تاک، لکه خوږی، شیرینی، پپسی، دا شیان دوی کیم تکس معرفي کوو. دې لارې نه پیسې پیدا کو او صحت ته تخصیص ورکو. بل کار چې کوو هغه داده چې شفافیت او مؤثریت خدمات یا د اجرات وزارت کې، دا هم سبب کیږي چې کومک کنندگان تشویق شي او خپل کومک ته ادامه ورکړي. دې لارې نه هم کوای شو چې د خارجي کومکونه ادامه او لړۍ وساتو. دغه پروګرامونه دي چې مونږ کوای شو چې سکتور صحت ته مالی منابع پیدا کړو او خدمات ته ادامه ورکړو.
ډیری متعدین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي. ډاکټران وایي چې د دې اصلي علت یا یو له عواملو څخه نیمګړې درملنه ده. څه فکر کوي په افغانستان کې د غروانه درملنه آیا رښتیا هم نیمګړې ده او که نیمګړې وینو ولې مو نسو کولای شي د نړۍ غونډې یو ښه درملنه د متعدین لپاره وړاندې کړو؟
تداوی رژیم چې موږ استفاده کوو دا یو انټرنیشنل او ستاندرد رژیم ده. نور یوادو کېم دغه سید زمونږ غونډیان هم دا کار کوي او غربي مملکتو کېم درې میاشتې هغه دواګانی چې غوي ورکی مونږ مرکو. خبره دا ده چې اول د خپل رژیم یعنی هیڅ ځای کې سلفي صد ماسر نه ده. دوم خبره دا ده چې مریض لته جوړیږي جامع ته تقدیمیږي بیا غرازی ورته ساقي یا مافیا یا څوک چې دا خرسي یعنی لاسرسي دا میو بل مشکل ده. څوک چې تداوی کیږي باید ورته برته کار پیدا شي جامعه کې دوباره مدغم شي چې دا کارم افغانستان کې صحیح نه ده. حمایت لږ ده. خلک ورته په مجرم سترګه ګوري نه د انسان په سترګه او نه مریض په سترګه. او بل خبره دا ده چې د دې معاوضه یا بل دوا ده ورته میتادون وایي دغه معرفي شوی هغه څوک چې موتاد ده میتادون ورته ورکوي او چې ژوندی ده میتادون اخلي. میتادون تاثیرات ډیر ښه ده، مؤثر ده، مریض دوباره فعال کیږي، مریض دوباره اجتماع ته ګډیږي.
تاسو میتادون خبره وکړه، آیا د شي پروګرام تاسو لري چې بل اخره یا د افغانستان کې تولید شي او یا هم خلکو ته د عام شي او ځینې په اقتصادي لحاظ کمزوري خلک هم له دې څخه استفاده وکړي؟
تجربه دا ده چې باید میتادون 100% باید استفاده وسی او اغبول ملکو کې میتادون تداوی مروج ده. خو د دولت پالیسی میتادون په ضد ده. مونږ غواړو چې دا پالیسی تغییر ورکو با وجود کې مونږ یو سمال پایلوت پروژه شروع کړی میتادون سره مونږ چې وینو نتایج ډیر ښه ده. اصلا خود دا خبر داده چې مخالفت خلک چی ده. هغه وایي چې دا یو سنتټیک یا تصنعی دوا ده، مواد مخدر ده، دا ولی تاسو معرفي کوي؟ مونږ جواب داده چې مواد مخدر بد شی ده. دا هم بد ده، خو بین بدتر او بد راځي یو انتخاب کو او دا کوشش کوو چې مونږ افغانستان کې مروج کو.
تاسو څه موده مخکې د کورنۍ چارو وزارت څخه د پرچون پروشانو پر ضد باندې د مرستې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو درملتونونو کې هم طبي نشئی درمل خرچیږي او ځینې معتاد کسان له هغه څخه استفاده کوي. په دې برخه کې ستاسو مبارزه څنګه؟
دا نه رده و چې زموږ یو درملتون دا کار نه کوي. خود هر چیرته چې شراب خرسیږي تابلیت کام خرسیږي، هر چیرته چې پودر خرسیږي تابلیت کام ورسره ده. او دومنګ دواخونو کې شراب مواد مخدر خو نه خرسیږي. نو معنا دا ده چې یوازې دواخانه نه بلکې نور منبع هم دي چې تابلیت کا هغه کوي. خود مونږ تلاش داده چې دواخانو کې کنټرول لرو، منظم نظارت قرباني لرو، که څوک داسي کار وکړي سخت مجازات کیږي.
د وقایه په برخه کې له احتیاط څخه د مخنیوي په برخه کې پروګرامونه څه دي؟
وقایه داده چې باید خلکو ته د ازرار معرفي شي، د میډیا لارې نه، د مسجد لارې دا کارونه موکړي. خوب کفایت نه کوي، باید دا نورم پراخ شي او بل مبارزه باید جدي شي د لاسرسۍ لپاره، د کرل لپاره او د قاچاق لپاره. سرچینه یې کرل دي، سرچینه یې توزیع ده، سرچینه یې لاسرسۍ ده. دغه چې بند شي نو هیڅ دلته ضرورت نشته چې موږ پیسې خرچ کړو، دلته بستر جوړ کړو.
د شي راپورونه موږ لرو چې د درملنې ځینو مرکزونو ته په پټه باندې نشئی مواد رسیږي. آیا په دې اړه تاسو ته کوم راپورونه راغلي دي او که راغلي وي نو تاسو په دې برخه کې څه اقدام کړی؟
مافیا په هر نحوه کوشش کوي چې خپل کار وکړي، خصوصا د موږ په فنکس کمپ کې یا زربستری شفاخانه کې. بعضی واقعات مو هلته پیدا کړي چې د مریض پایواز د پایواز په توګه راغلی، داسې کیسو نشته. خو موږ ورسره برخورد جدي لرو، سارنوالي ته معرفي کړی. که دې پدیدې سره مبارزه ونه کړو نو د موږ تداوی او تلاشونه چې روان ده بیا بې نتیجه کیږي. خو مافیا هم کوشش کوي چې موږ ناکام شو، خو موږ هم تلاش داده چې باید دا پرې نه دو.
تر اوسه پورې کوم طرف بریالی ده؟ تاسو که مافیا
ولا نه، انشاءالله چې مونږ بریالی یو. بریالی په دې یو چې مراکز ته مو د هغوی لاسرسی ډیر محدود ده، اما بهر له مونږ مراکزونو نه د هغوی موافقت ډیر ده. بیا
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس د ډرامې وردی. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان د شپې په تیاره کې ل خپل پوسټ څخه لیري په یو دشت کې کمینې سي.
یوه شپه وروسته یوه رڼا ویني چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چاته کمې نیولی، په دې سپېره دښت او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره کومندان صاحب، دلس ورځی کیږي چې دې پوستې ته راغلی یم. هیڅ غوښه مې نه ده خوړلې، بس دغه لوبیا ناخوت یا کچالو دي.
سلام جانه، تا لکه چې په هغه بله پوسته کې هره ورځ غوښه خوړله، چې اوس دې زموږ خوارانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي که څنګه؟
که هره ورځ مو نه خوړله، هفته کې یو یا دوه ځله مو خو غوښه خوړله، او هغه هم ښه ډېره.
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي. نه پوهېږم چې تاسو ته غوښه له آسمانه راتله او که مو په غرونو کې د پسونو ښکار کوو.
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي، ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي؟
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل را وښیه. غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زورهوره، په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې.
قمندان صاحب، ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلي، د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو. له تا به یې څه پټوم، موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول.
نو پیسې مو یې له کومه خوا پیدا کولې؟
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې. د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه، هغو به هم لوبیا خوړل.
زه خو دا یو کال کېږي چې دلته راغلی یم، تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي.
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه، نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده، زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده، خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې. او قمندان صاحب،
بس دغسې وبوله، هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي ما ته چل نه راځي، بس ما ته هم د قاچاق نیولو چل نه راځي.
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې، ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدې.
نه بابا، صداقت له کومه شو؟ هر سړی خپل جیب ډکوي. جیب
چې داسې ده، نو بیا ما ته اجازه راکه، هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي، وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم.
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې؟
رښتیا درته وایم قومندان صاحب، ته مازې ما ته اجازه وکړه، بیا ما او کار سره پرېږده.
عجیبه ده، زه د پولیسو قومندان یم، تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی، او ته وایې چې داسې مزې مو کولې.
قومندان صاحب، دلته هم ښکار شته، خو بس لږ خواري غواړي.
سلام جانه، خبره ډیره موږ ده وه، سپینه خبره وکړه.
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي، نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي، په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي، او هغه هم د شپې له خوا تیریږي. او قومندان صاحب،
ښه نو څه ته ګورې؟ راځه چې کمین ورته ونیسو.
بس سمه ده، نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وختي ده، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
قومندان صاحب، هغه د موټر سکل راغی.
خامخا یې نشئی مواد را بار کړي دي، کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي؟ دا خو لار هم نه ده.
قومندان صاحب، موټر سکل والا رانژدې شو، اوس به یې نو را وګرځو.
سمه ده، ودرېږه چې ونه خورېږې.
هم چې ونه خورېږې، کنه ولاړم ته.
دا دی ولاړم صاحب، ولاړم.
دا په بوجۍ کې دې څه شی را بار کړي دي؟
قومندان صاحب، دا غنم دي، غنم.
ته موټر سکل ودروه او دې خوا ودرېږه.
ته ودرېږه، زه وګورم. ښه ښه، دا غنم دي. پر موږ دې د بې اخلانو ګمان کړی دی، تاریاک دې را بار کړي دي، بیا وایي چې غنم دي.
قومندان صاحب خیر دی، تاریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
چپ شه، خبرې مه کوه، د تاریاکو قاچاق کوې، بیا وایي چې ما پرېږدئ. څوک چې د نشئی موادو قاچاق کوي، ځای زندان دی، زندان.
تاریاک خو دې ولاړه چې ولاړه، ته به هم زندان ته ځې.
خیر دی قومندان صاحب، ما پرېږدئ، وړو وړو بچیان مې دي، په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم.
نه هیڅکله دې نه خوشی کوو، ته په حرام روزي ژوند کوې، باید خامخا سزا ووینې، خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري.
زندانی کېږي خامخا، خو دا چې ته واړه واړه بچی لرې، نو یو مرسته در سره کولی شو.
څه ډول مرسته قومندان صاحب؟
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري، که یو کیلو در سره وي، نو یو کال زندانی کېږي، او که تر یو کیلو ډیر وي، بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږي.
نو زه څنګه وکم؟ زما تاریخ خو 50 کیلو دی.
غم مکوا موږ چاره درخیو.
اوس د مونږ له یو کیلو تاریاکو سره خبرې اعلانو ته ورښکاره کوو او بیا د نشې موادو خاصې سرنوالۍ ته سپارو. خو ګوره، که د خبرې اعلانو یا سرنوال ته وویل چې زما سره 50 کیلو تاریاک راسره و، بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې.
بس سمه ده، ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره و.
ګوره، که دې ویلي و چې 50 کیلو تاریاک راسره و او نور پولیسو پټ کړل، بیا به دې خیر نه وي. موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم. تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشي شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمانان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی، باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.